دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2011 میلادي کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او د مشال ریډیو په دې سهارنه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې متاثره پاره د پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ نه راپورونه سندرې او کلتوري راپورونه راوړي دي. دا برته وړاندې کوو. وخت شوی دی په پښتونخوا کې 9 بجې. راځئ چې وړومبې د مجید بابر نه د دې خبرونه اورو.
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرټکی. د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان ویلي دي چې اوس ترهګر د خیبر پښتونخوا صوبی نه وستلې شوې دي، خو دوی په قبایلي سیمو کې راغون شوې دي. د پاکستاني رسنو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جندولا سیمه کې د یو بارودي سورنګ چاودنه شوې ده، او په خبر سره نږدې په میرا کچوړای کې د بجلی یو ټاور په چاودیدونکو توکو الوزول شوې ده. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د پاکستان د یو وفد وزیر خزانه ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د IMF چار د چارواکو سره ملاقاتونه کوي، او د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې د پارلماني کار لومبنۍ غونډه به د دوه ورځو چوټیانو نه پس نن په پیښور کې بیا پیلېږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې ترهګرو د خیبر پښتونخوا صوبې نه منډې کړې دي، او دغه ترهګر اوس په قبایلي سیمو کې راغون شوي دي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرتر سینیټر راحت خان مشال ریډیو ته وویل
پنجاب خان پدې لړکی خبره کړې ده چې څنګه زمونږ په صوبې کې چې کوم امنیتي خبره وا هغه ساحه د پوری زمونږ صوبایي حکومت او زمونږ پارټۍ پوزیشنو نه پس هغه ساحه د پوری شوې ده. چې څنګه قبایلي سیمې دي او پاغي کې هغه خلک چې هغه د ملک او د قوم په خلاف دي، واغې لګیا دي د نورو خلکو علاقار دي، او هغه زمونږ ملک او قوم ته نقصان رسي او زمونږ د نسل ته نقصان رسي، او تیارې ته ګوزي نو د هغه خلکو په مطابق هغه د خلکو لړکی دا خبره وکړه.
خاغلی ولی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د وزیر اعظم ګیلانی د پوسر لخکر اشفاقیانی لخوا د افغانستان دوره ډیره مهمه وه، او نتیجې به یې ډیر زر راوځي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ او توندلاریتوب په ضد ګوند دی. د پاکستاني رسنو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جندولا سیمه کې د سړک د غاړې د یو بارودي سورنګ چودنه شوې ده، چې پکې د درې پولیسو د جوبل کې دوه راپورونه دي. په یو بل پیښه کې د پیښور سره نږدې په میرا کچوړای کې د بجلی یو ستنه په چاودیدونکو توکو الوزول شوې ده. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د پاکستان یو وفد د وزیر خزانه ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د IMF د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د دغه وخت مخه د پاکستان لپاره د مالی قرضې د نوي قسط حاصلول دي. په دې لړ کې پاکستانی وفد د IMF د پاکستان د څانګې مشر عدنان مزاری سره هم لیدل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې د پارلماني کال لومبنۍ غونډه به د دوه ورځو چوټیانو نه پس نن په پیښور کې بیا پیلېږي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال خالد خان راکوي.
دا غونډه 13 او 9 تاریخ د دې میاشتې پیل شوې ده. نن د دوه ورځو چوټۍ نه پس دا بیا شروع کیږي. د صوبایي سملې په 13 غونډه کې یو کمیټي جوړه کړه، چې هغه به په صوبه کې چې د ریونیو ډیپارټمنټ د پټواریانو محکمې هغې باندې به یو نظر ساتي، او د ټولې صوبه کې دا څومره ځمکې چې دي د هغې ریکارډ کمپیوټرایز کولو لپاره به یو رهنمایي یا لارښودنه کوي.
د فرانس د دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی، چې په دغه هیواد کې خپل پوځیانو او افغان چارواکو سره وویني. ګیرال لونګیوټ د اتوار په ورځ افغانستان ته د رسیدو په اړه رسنو ته معلومات ورکړل. نوموړي په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو له بیلابیلو اډو څخه کتنه وکړي. فرانس دا مهال د ناټو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې شاوخوا 3,500 پوځیان لري، چې ډیری یې د کابل په شمال سروبي ولسوالۍ او کاپیسا ولایت کې ځای په ځای دي. د خلیج عربي هیوادونو په ایران تور لګولې چې د دوی په کورونو مسلو کې د نفاق ته پراختیا او ورانی لپاره لاسوهنه کوي. په ریاض کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو وزیرانو په خپل غونډه کې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د ایران د دې کړنو د مخنیوي لپاره دي ضروري ګامونه پورته کړي. دوی په یو ګډ بیان کې ویلي چې د خلیج د شورا غړي هیوادونه بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او عربی متحده امارات ټول په سیمه کې د بهرنی لاسوهنی مخالف دي او له ایران څخه غواړي چې دا ډول لاسوهنی دي بند کړي. د یمن په بیلابیلو خارونو کې 13 ورځ هم پراخې مظاهرې چې له واک څخه د ولسمشر علي عبدالله صالح د لرې کېدو غوښتنه پکې کیږي تر سره شوې. په پایتخت سنا کې په داسې حال کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، سلګونو زرو کسانو په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د یمن د حکومت له مخالفانو سره خبرې کوي، خو هغوی د هر ډول سیاسي جوړجاړي لپاره له واک څخه د ولسمشر صالح لرې کېدل بنیادي شرط ګڼي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مونږه پړمبه برخه کې د هڅه کو چې په سیمه کې د خپل خبريالانو سره خبرو کو، د غینا تفصيلات والو دغه لړۍ په پیل کو، خو اول تر دا وایو چې دغه سره مونږ تاسو د لپاره نور کم راپور نه راوړی دي. په کابل کې د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو چارواکو خبرې سیمه کې د امنیت لپاره څومره مهمې دي؟
افغانستان کې امن راشي نه داغه فائدہ به پاکستان ته دی، او پاکستان کې چې امن نه داغه فائدہ به افغانستان ته.
سواد کې د سکولونو بیا جوړولو په اړه د چارواکو لوی دعوی، خو زده کوونکي سوای
اول کې خزم د سکول صحیح نه خراب شانت کو، خو بیا طالبان هم دغه کو، طالبان هم ته ډیر زیات تکلیف وو، اوس پکې د بجلی ډیر زیات مسله ده.
اسلام آباد کې کلتوري غونډه هنرمندانو د خپل هنر سرګندونه کړې دي. دغه غونډه حال هم درکو دي سره تړلې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه مشته تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. زو د پښتنو مرکزی خار پېښور ته چرته چې خالد خان موسره د ټلیفون پکر خباندې ځانته خبرو په دغه خار کې سه حالې ځلې روان دي. خالد خان، ستړی مشه، سهار دې بخیر. خالد خان، په پېښور کې د پښتونخوا اسمبلی غونډه نن کېږي، نو په دا غونډه کې په کومو خبرو باس کېږي او نورې څه هلې ځلې دي دغلته؟
بالکل، دغه غونډه چې تېره اونۍ د نهم تاریخ نه پیل شوې وه، دا به نن بیا کینی او خپل کاروایي به کوي. ورته زه وایم چې دا د حکومت راغوستې شوې غونډه ده، په دې کې به د حکومتي زیات سرداره کېږي. هغه غونډه کوم چې اپوزیشن راوړلې ده، هغې خپل ایجنډا د حکومت ایجنډا، هغه تېره اونۍ د نن ایجنډې خو داسې خاص پته نشته، خو د روټین خبرې به کېږي. خو زه به تاته ده ووایم چې دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا اسمبلی یو ډېر لویه فیصله کړې وه، یو باډي جوړه کړې وه، او هغې باډي دا فیصله کړې وه چې د صوبې څومره ځمکې دي چې د دې ریکارډ چې دی دا به کمپیوټرایز کړي. لکه ریکارډ به زه به تاته وایم چې اوسه پورې کوم ریکارډ دی هغه پټواریانو او نور محافظ خانو کې دي، نو هغې صحیح ریکارډ نه ده کې په پنجاب کې دغسې ریکارډ شروع شوی دی. دا کمپیوټرایز کول بل او بل د پټواریانو باندې دا نظر چې پټواریان کوم پیسې د زمیندارو نه یا نورو خلکو نه لي، د هغې به یو خاص رسید ورکوي. دا نه چې په سپین کاغذ به د هغې پیسې باندې یو سپین کاغذ رسید به ورکوي. دغه شان پټواریانو باندې ډېرې زیاتې نیوکې شوې وې، او هېڅ دا ویل شوي وو چې څنګه د دې ډیوټي وي هلته هغې نه کینی، په خپلو د خوښې دفتر یې خپل د کړې نیولي او د خلکو نه بېجا پیسې لیدي.
ښه، دا غونډه به خالد خان تر څو ورځو دوام لري؟
نو دا خو مونږ نشو ویلی، خو دا د دې پارلیماني کال دا لومړۍ غونډه ده. زه به تاسو ته وایم چې فروری کې چې کوم ټول ټاکنې شوې د هغې نه پس د دې شمېره شروع کېږي. نو درې پارلیماني غونډې وشوې، درې کاله د دې پوه شو دا پارلیماني د را روان پارلیماني کال لومړۍ غونډه ده. نو دا زما په خیال دا به دوام لري، خو زیات تر دې د دې غونډې داسې ایجنډه نشته چې هغه دوام ولري. د درې ورځو نه پس کېدی شي دا ختم شي.
دا به چې حکومت خپل کوم هلې ځلې کړي، تر اوسه کوم کارونه کړي دي، خپل یو کارکردګي وړاندې کوي. ستا ډېره مننه کوم خالد خان چې دغه معلومات در سره شریک کړه، او خو ورځ دل غواړو.
سلام پختونخوا.
او سرزو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته چرته چې ریاض مساخیر له ساده ټلیفون په کر خدای. ریاض مساخیر په خیر سهار دې په خیر.
ډیر ما شاهین بنری.
ریاض د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ امریکا ته تل دی ول ته د آی ایم ایف د چارواکو سره خبرې کوي، نو څه تفصیل په دغه اړه باندې؟
جی بالکل شاهین جانا، د پاکستان چې کوم د خزانه وزیر دی هغه د خپلې ډلې سره دا وخت د کمیشن نړیواله مالیاتي اداره د آی ایم ایف د هغې سره د قرض یا د نسیا په چارو باندې خبرې اترې کی. تیر ورځ د خبرو اترو لومړی پړاو سر ته ورسېدو، په دې کې چې کومې خبرې وشوې نو وزیر خزانه هلته کې دا خبره په ډاګه کړه چې زمونږ د ټیکسونو په اصلاحاتو کې د ټولو نه لوی رکاوټ دا وخت ټول نه لوی خنډ هغه زمونږ پارلیمان دی، او هغې کې بعضې ګوندونه یا بعضې غړي داسې دي چې هغې په دې اصلاحاتو کې خنډان اچوي. دغه شان هغې زیاته کړه چې د اصلاحاتو لپاره یا د ټیکس د راغونډولو کومه چې دایره د هغې د پراختیا لپاره اقدامات کولی شي، او دا وخت 4000 کیسونه د مختلفو کپنو او ادارو خلاف چې کوم دي هغه عدالتونو ته لیږل شوي دي. پاکستان لګیا دی د معاشي استحکام لپاره هغه حل ځای کوي. جی شاهین جان،
دا خو داسې خبرې دي چې د خپل حکومت دی د خپل خبرې کوي چې داسې خلک دي د پارلمان غړي چې خندان دي. نو زما خیال دی چې د پاکستان حکومت بیا په دغه انتظار دی چې دایمي پلوري سمالي مرسته والی که څنګه.
بالکل هم دا خبر ده، دا کمی چې اوس خبره ترې کی دا د لپاره دوه قسطونه به دي، مطلب دی کوشش دي چې دوه قسطونه دا غینه واخلي. دا تقریبا ټول چې راځي ګنداس سکم 4000 روپے دا جوړیږي. نو دا د دې لپاره لګیا دي خو دې خبره تر سره سره د نسیا سره سره دي په دې باندې زور ورکو چې موږ سره د تجارت وکړي، ځکه یوازې په قرضو باندې یا یوازې په امداد باندې ملک نه چلیږي. او دې لړکې هغې کوم دینو د جرمني او برتانیې او امریکې د خزانې د وزیرانو سره هم لیده کاته وکړه چې په کې دي ته جرمني چې کوم د خزانې وزیر دی نو هغه وته وي چې موږ پاکستان کې وړو ډیمونو په جوړولو کې لګاږي. زه خوښي ښکاره کړه چې پاکستان کې به دي وړو ډیمونو جوړې دغه شانتي وته. امریکې او برتانیې هم وایي چې هغې به خپل خپل ملکونو کې دي ته د منډو ته پاکستان رسایي هغې لپاره به دي خپل هلې ځلې کوي.
ډیر مننه ریاض مساخیل، ډیر ښه ورځ دل غواړم.
سلام پختونخوا.
جی قدر مند اردوونکو، سلام پختونخوا ته غوږی چې د مشال ریډیو لخوا خبريږي. راځو زمونږه اړومبی راپور ته چې د افغانستان په اړه باندې دی. یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې دوی اوس د فوزي یونیفارم یا فوزي ورده لرونکو نه یریږي. دوی دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې توګه وسلوال او ځانمرګي بریدونه وسلوالو د پولیسو یا پوز په یونیفارم کې ترسره کړی دي. زما همکارا حسیب شهید دغه ستونزې ته کتنه کوي او دا راپور برابر کړی دی.
یو شمیر افغانان وایي په هیواد کې دوی اوس د پوزي یونیفارم یا پوزي وردی لرونکو کسانو نه ویریږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په پرله پسې توګه وسلوال او ځانمرګي بریدونه وسلوالو د پولیسو یا پوځ په یونیفارم کې ترسره کړي دي. د دې پیښو وروستۍ بېلګه د کندهار او لغمان په پوځي سردفترونو کې پرله پسې ځانمرګي بریدونه وو چې د کندهار د امنیت قومندان او پنځو بهرنیو ځواکونو په ګډون پکې لس پوځیان ووژل شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي پخوا به کله چې د پوځي مرکزونو سره نږدې وو یا به یې پولیس او پوځي سرتیري لیدل ځان یې خوندي احساسوه، خو اوس خبره برعکس ده.
زه ایمل احمدزی د کابل اوسیدونکی. دا خو طبعا د ټول د افغانستان د ملت اندېښنه ده، او په دې حصه کې خپله افغانان مخکې به اکثره امنیتي ارګانونو سره به سي وو، یا به فرض مثال دوی هغه موقعیت کې به ځان به مسونه احساسو چې دغلته فرض مثال نظامي کسان دي. ولی اوس قضیه داسې برعکس شوی ده، د امنیتي ارګانو په منځ کې هم سړی ځان مسونه نه احساسوي.
کابل خاریان په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو کمزورۍ ته اشاره کوي او وایي دوی ته سم پوځي تعلیمات نه دي ورکړل شوي، او بله لویه ستونزه دا ده چې په عامو بازارونو کې پوځي یونیفارم خرڅېږي او هر څوک ترې د ځان په ګټه کار اخیستلی شي.
دا اکثره داسې خلک دي اردو په صفوفو کې چې ټول چې نور وظیفه نه ورته پیدا شوی ده، بس راغلي دي، تعلیم نه لري، تحصیل نه لري، بس دغه غنیمت ګڼلی ده چې راځه ولاسي اردو ملي ده یا پولیس د لس زره دوه زره پنځه لس زره موږ ته معاش راکوي بدون دوی سره فرض مثال کار وسي، یا دوی سره هغه اړو هغه لازم تعلیمات دوی ته ورکول سي، دوی راځي درشي ورته اغوندي او فقط هغه ښه ښه مقامات سي هغه ونیسي. قل اردوګانو کې دوی ته درشيګانې توضیح کیږي، په خپل جزدامونو کې توضیح کیږي، ولی بیا هم دغه د پولي خشتي مخامخ دغلته ورسي بازار ده، هر رقم تجهیزات نظامی ستاسی یو غوړی پیدا کی یلته موزون نه نیولې، کمربند نه نیولې، یونیفورم نه نیولې، دا پولیس امنیتی ارګان نه ټول سره په ویني چې هغه تخرچیږي، ولی څوک نه سسدي حصہ کی اجراتو کی دوی او دغه مخې ونی سي تک دغه وړي غټه خالګاله د امنیتی ارګانو سپدي سي کی دوی باید اجراتو کی.
د دې ترڅنګ چې د کابل او نورو لوی خارونو په بازارونو کې پوزي وردی د پیریدونکو لاس ته ورزي، داسې درزیان یا خیاطان هم شته چې پوزي جامې ګنډي او لدیلارې ګټه ترلاسه کوي. د کابل ښار یو درزی احمد شباب وای دوی ډیر پوزي یونیفارمونه ګنډلې دي او نن سبا له دې لارې ډیرې پیسې هم ترلاسه کوي.
نه، زموږ دکان خاص عام دکان دی، زموږ د نظامي ګنډو او شخصي هم ګنډو. کم دا زموږ سره کوم دخلي وزارت دخلي قرارداد نشته چې موږ ورته رسمي کار وکړو، ځکه او زموږ عام کار دی چې خلک خپل تکیه وړي د داخلي وزارت دخلي ورته توضیح کوي، دوی سمسبان د خپل تکیه وړي موږ ورته د شګانو د ګلو په هغه فرمایش کې امو سدل تک راځي خمخه غوسه آیډی کارت یا د یونیفورم په ورسره یونیفورم کې راځي اکثره وخت هغه یونیفورم ورسره او موږ په سدل غ خلک پولیسان دي او بار خلک نه دي، لکه تاسو وسنګ تحریک خلک ني او داس نور مشکلات په خې کې کسان بنې ان شاء الله. اوس مهال زموږ اصلا بخش نظامی د خمخه نظامی زموږ ګټ دي، په نظامی کې زموږ ګټ زیات.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وینس مری بشری وایي اوس یې د دې کارونو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي او امنیتي ځواکونو ته یې ویلي چې په بازارونو کې د پوځي جامو د جوړولو او خرڅولو مخه دی ونیسي.
باید وایو چې کله چې دغه سازمان یافته حملې په لاره چول کیږي، د یونیفورمو پیدا کول یا لاسته راوړل هم ډیر ګران کار نه دی د عملي خبرو له لحاظه، ولی د مخنیوي لپاره چې په اسانۍ پیدا نشي او په بازارو کې موجود نه وسی، د کورنۍ چارو وزارت پولیس ته وظیفه ورکړي چې هغه دوکانونه چې نظامی یونیفورم او نظامی تجهیزات خرڅي هغه د بند کړي او دا کار د امنیت لپاره یو خطر ګڼل کیږي. بله شکه د دوی کارتونه، د دوی یونیفورم او د دوی هویت یا بله خبره ده چې پولیس له عامونو تفکیک کیږي. دا سوال دی چې څنګه په دغو وروستیو کې په دغو ساعتو کې دا حملې سوي دي، دا ټول د پولیسو لخوا څېړل کیږي او د مربوطه ارګانو لخوا او وبه کتل سي چې دا حادثه څنګه منځته راغلي او جزئیات به وروسته در.
له بلې خوا داسې هم ویل کیږي چې د افغانستان په ملي اردو او پوځ کې د نویو کسانو د جذبېدو یا برتي کېدو په سیستم کې هم ستونزې شته، او کله ناکله وسلوال طالبان پکې د یوې مودې لپاره خپل کسان ځای پر ځای کوي چې له موقع ګټه اخلي او بریدونه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال محمد ظاهر عظیمی ویلي دوی له ټولو هغو کسانو چې ملي پوځ کې نیول کیږي زمانه تخلي او نور به هم هڅه وکړي چې په پوځ کې برتي کیدونکو کسان تر پخوا ښه باوري کړي.
او هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د روغتیا په اړه باندې ریټرز خبري ایجنسی او راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل کیږي چې حکومت او مرستندوی ادارې دومره مرستې نه کوي چې افغانانو ته د روغتیا بنیادی اسانتیاوې په پوره توګه ورسول شي. په راپور کې راغلي دي چې ډېر افغانان د روغتیا یا دارو درملو خرچې په خپل باندې برداشت کوي. د دغه راپور مهم ټکی به درته زه وړاندې کړم. په یو سیړنه کې راغلي سره د دې چې په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد د جنگ ګټلو لپاره د روغتیا اسانتیاوي ورکول ډېر مهم ګڼل کیږي. بیا هم په دغه هیواد کې حکومت او مرستندوی ادارې د روغتیا په مد کې په یو غړي لس ډالره خرچه کوي. راپور کې راغلي چې د روغتیا او دارو درملو ډېرې خرچې افغانان په خپل اوچتي او اکثر خو داسې وشي چې په کلیوالو سیمو کې خلک د دارو درملو لپاره پورونه اخلي. دغه سړنا چې په دوه کال کې تیار شوی پړومبی ځل د افغانستان د روغتیا د چارو جاج اخلي او د مرستندوی ادارو چارواکي وایي دا راپور به دوی سره د روغتیا د نظام ښه کولو کې ډېرې مرستې وکړي. افغانستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د ژوند امکان سلور سلویخت کال دی. سړنه کې معلومه شوه چې افغانستان د هیواد دننه د وسایلو نه چې کومه ګټه کوي د هغې لس برخې د روغتیا په چارو لګي چې یو بلین ډالر جوړیږي. په دغه حساب په یو غړي دوه سلویخ ډالر خرچه کیږي چې د افغانستان د گاونډي هیوادونو کې د سړي سر خرچې نه ډېره کمه ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تر مخه د نړۍ مالدار هیوادونه په یو غړي باندې د دارو درملو لپاره 3,000 ډالر خرچه کوي. د طالبانو د تګ نه لس کاله وروسته هم د افغانستان د روغتیا نظام ډېر خراب دی. چرته چې په 1,00,000 میندو کې 4,00,000 د ماشومانو د زیږنې په وخت ژوند وبیلي او په زرو کې 1,01,000 ماشومان 50 کالو عمر ته د رسیدو نه مخکې مړ شي.
سلام پختونخوا.
دور وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ایس ای د مشر شجاع پاشا سره کابل ته تللی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په ګډون د لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دا دوره څومره مهمه ده او په دې اړه باندې سیاستدانان او کارپوهان څه نظر لري؟ اسلام آباد نه د عالمزیب خان راپور او روپتا غاړه.
13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د افغانستان په یورزنی دولت ته لیو چرته چې هغه د افغانستان صدر حامد کرزی هم دغه هیواد کې د امن کمیشن مشر پروفیسر برهان الدین ربانی او نور مهم وګړو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت او دواړو خیز اړیکو په حال خبرې اترې کړې وي. دغه وخت دواړو هیوادونو په دې خبره هم سلا شول چې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو ګډ مفاهمتي کمیشن جوړ کړي شي. ولې دې دوره کې پړومبی ځل د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره د پاکستانی ځواکونو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ای ایس ای مشر شجاع پاشا هم د افغانستان په دوره تللی وو. زګه د پاکستان داخله چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو دغه دوره ډیره مهمه ګڼي او وایي دوره کې د فوزی او استخباراتي دارو مشرانو د ګډون په حق له د دفاعي او خارجي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر سپدی ډول خپل دریس شریک کوي.
افغانستان پاکستان رول دے او کئی طاقت استعمال والے دا مسئلہ نہ حل کیجی نو جو کئی خبر یا کری کئی نو دی کہ پاکستان رول را جی ادارہ بانی ادا ٹول رالو کمیشن جوڑ دے او کئی دی سر خبر ہو کے نو دا مخبل خیال دار ہے محکم دے کے فوج و ایس آئی حکومت سرو کو سرئی پشکارا باندھ دی سر لاڑو نو دا یو دیر مثبت ڈیولپمنٹ دے چکم بدواڑ
دے پر مختک تا دا سیمائیزو چارو کارپو او خبریال سلیم ساپی سوک چی خپل هم دا دغه دوره برخوا سپا دے نظر گوری
مهم او خاص پرمختګ په دې وجه باندې دی چې په تیرو نه لسو کالو کې دا لانجه د افغانستان زیات په دې باندې هم ورانه وه چې افغانستان او پاکستان د هغوی حکومتونو د یو بل سره نیغ په نیغه اړیکې نه درلودې او د هغوی هره خبره د واشنګټن د لارې کېدله. دوهم مشکل په هغې کې دا و چې په یو وخت کې د پاکستان او د افغانستان سیاسي مشران یو ځای شوي هم وو، خو ولې بل طرف ته په افغانستان کې هم او پاکستان کې هم د هغوی استخبارات په بله لار باندې روان وو. نو یو دا هم وشو چې کم کمیشن جوړ شو په هغې کې په دروني سفر کې هم د پاکستان فوجي سب لهکر هم پکې وو، د ایس آئی مشر هم پکې وو، او د افغانستان د طرفه هم اوس چې کم کمیشن جوړولو فیصله شوې ده نو په هغې کې به هم دغه ټولې خواوې پکې شامل وي. یو دا چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې اوس پاکستان او افغانستان نیغ په نیغه باندې یو بل ته نږدې کېږي. نو دې لحاظ سره زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم پرمختګ دی.
دې نوموړي مشرانو په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د افغانستان او پاکستان ښې اړیکې نه یوازې د دې سیمې بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهمې دي، ولې چې دا وخت د ټولې نړۍ امنیت د دې سیمې د امنیت سره تړل شوی دی. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوس نظر اچھو پنڈی والو چارو باندھے د مصر لخوا د نړیوال اٹمی انرجی ایجنسی پخوانے مشر او په مصر کې د اپوزیشن سیاسی مشر البرادی په مصر کې د حسن مبارک د نیونه هرکلی کړی دی. په دغه اړه باندې اورو د نجیب عامر راپور.
د اټمی انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر او د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک مخالف شخصیت محمد البرادی د حسن مبارک د نیول کېدو د پریکړې هرکلی کړی دی. محمد البرادی د اتوار په ورځ د یوې مرکې پر مهال وویل کېدی شي د مصر پخوانی ولسمشر به ډیر شواهد له منځه وړي وي څو د ځان سپیناوی وکړي. نوموړي د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي د حسن مبارک نیول د مصر انقلابي خوځښت یو قدم نور هم وړاندې بیایي. البرادی وایي تر دې به دا ښه وه چې حسن مبارک د واک له پرېښودلو وړاندې هغه مهال نیول شوی وای چې پر مظاهره کوونکو یې د ډزو کولو امر کړو. د نوموړي په وینا د واک د پرېښودو او د نیول کېدو ترمنځ ښاغلي مبارک ښه ډېر وخت درلودلو سو هغه ډېر شواهد له منځه ویسي او ځان له خطر نه وژغوري. د نوبل انعام ګټونکي نوموړي مصري شخصیت د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د قاهرې په التحریر چوک کې د نوو مظاهرو د آرامولو لپاره د ځواک د استعمال مخالفت هم کړی دی. نوموړي ویلي پوز باید پوه شي چې له دې لارې دوی په ولس کې خپل محبوبیت د لاسه ورکوي او همدا ده چې د مصر د ولس او پوز ترمنځ اړیکې ښې نه معلومیږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای لیکي چې محمد البرادی ګواښ کړی چې که د پوز او امنیتي ځواکونو ترمنځ ناندرۍ ختمې نشي او باور ټینګ نشي نو دا به حالات د نورې ګډوډۍ په لورې بوزي. خو نوموړي دا هم ویلي چې د باور لري په روان کال کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته به پوز خپلو بارکونو ته ستون شي. د نوموړي په وینا د روان میلادي کال په پای کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته به په مصر کې یو ولسواکه حکومت جوړ شي. رپورټونه وایي چې د اټمی انرژي د ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به هم د مصر د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ځان کاندیدوي او ښایي یو له هغو کسانو څخه به وي چې د مصري ولس زیات باور به ترلاسه کړي. د مصر د ولسی سارنوال پامر د حسن مبارک ترڅنګ د هغه دوه زامن جمال او اعلی هم لږ تر لږه د 15 ورځو لپاره نیول شوي او دا مهال تر پلټنو لاندې دي. خو د مصر د سارنوالۍ یو ویان تیمور مصطفی وایي کېدی شي شپږ میاشتې نورې به هم ولګي چې د حسن مبارک او د هغه د زامنو نه تحقیقات بشپړ شي. خو حسن مبارک چې د زړه دوره پی راغلی او صحیح وځي خنه ده، د مهال د شرم الشیخ په یو پوزي روختون کې بندي ساتل شوی دی.
سلام پختونخوا،
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جاپان کې ویلي امریکا غواړي جاپان زر تر زره د خپل موجوده مسلو نه راوځي او خپل کاروباري هلې ځلې بیا پیل کړي. د فرانس پریس خبری اجانس دا راپور د پرخنده وزیر نورو.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جاپان په دوره په ټوکیو کې ویلي امریکا به د جاپان سره په روانو حالاتو کې پوره پوره مرسته کوي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي هیلری کلینټن د اتوار په ورځ د جاپان په تیرې زلزلې او سونامي کې د غمرازۍ شریکولو لپاره ټوکیو ته رسیدلې ده. میرمن کلینټن د جاپان د بادشاه اکیهیټو سره په شاهي محل کې چای وڅکلې او ملکې میچیکو سره هم لیده کاته وکړه. له دغه ستو د میډیا سره په خبرو کې هغه وویل جاپان با د نړیوال دویم جنگ د مشکلاتو نه هم زیات طاقتور د موجوده مسلو نه راوځي. میرمن کلینټن زیاته کړه جاپان په نړۍ کې یو ډیر مضبوط حیثیت لري او امریکا دا یقین لري جاپان با د دې ټولو مسلو او مشکلاتو نه ډیر زر بهر راوځي. هیلری کلینټن د خپل جاپانی هم منصب تکیکی ماتسوموتو سره هم لیده کاته وکړه او په روانو حالاتو یې خبرې وکړې. میرمن کلینټن او ماتسوموتو په ګډه دا هم اول دواړه هیوادونه به د یو بل سره تجارتي اړیکې نورې هم پراخوي او خاص کر د جاپان شمال مشرقي برخو ته به پکې زیات پام ورکول کیږي، چرته چې په سونامي او زلزله کې دیار لزره او سباندې 200 کسان وژل شوي دي او سباندې 14000 اوس هم لا درک دي. د امریکا د چیمبر اف کامرس صدر ټام دنوهو په ټوکیو کې اول دا د امریکا په ګټه ده چې جاپان په کاروباري لحاظ بیا راپورته شي او دوی بغواړي چې د جاپان سره زر تر زره کاروبار بیا هغه سي پیل کړي څنګه چې وړاندې وو. فرانس پریس خبری اجانس لیکي د میرمن کلینټن سره د جاپان په سفر تلونکو یو شمیر امریکایي چارواکو میډیا ته وویل په جاپان کې ډیر خلک داسې هم دي چې په تیر وخت کې د امریکا په جاپان کې د موجودګۍ او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په حق کې نه وو، خو اوس حالات بدل شوی دی. امریکا د جاپان سره په موجوده حالاتو کې ولاړه ده او غواړي جاپان زر تر زره خپل مخکې حالت تراشي. په جاپان کې د یوې یونیورسټي پروفیسر کوجی ناکاکی تاوای د میرمن کلینټن دوره به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول ولوبوي.
د تازه خبرونو، سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
جی قدر مند اردوونکو، سیو راپور د سیلانی سیمې سوات پاړه باندې چرته چې د بیقراری او جګړې نورستو د حکومتي چارواکو لخوا داوی کیږي چې د غلطه با د جنکو وران کړی شوی سکولونه یو ځل بیا جوړول شي، بیا هم د دغه داو به وجود دغه عمل ډیر تیز نه دی، ډیر ګړندې نه دی. اوس هم زده کوونکي ګیلې کوي چې د دې ځینې سکول نوران پرته دي او په هغه کې د اسانتیاو ډیر کمې دی. په دغه اړه اورو د منګورې نه د نیاز احمد خان راپور.
د سوات منګلور سیما چې د منګورې نه 8 کیلومتر لرې نورخاته طرف ته یو لوی کلی دی. د منګلور ټوله آبادی د ډیر زرو نه سیوا ده. د آبادی لپاره د جنکو یو هایر سیکنډري سکول دی چې پکې دا وخت سکم 800 ماشومان د 12 جمعات پورې سبق وایي. د دې سکول ودانی تیر جنگونو کې طالبانو وسلوالو تباه کړی و. اوس په ارزي توګه مقامی تنظیم اس ار اس پی او د پاکستان پوز بیا جوړ کړی ده. ولې دغه کې زده کوونکي د یو شمیر مسلو څخه مخ دي چې پکې لوی مسلې دغه سکول کې د بجلی نشوالی له د زده کوونکو لپاره ساينس لیبرټری او کتابخانه هم شامل ده. د سکول کې یو څو زده کوونکو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانم د مری هاوسمان جی دلته کې مونږ ته صرف د بجلی ضرورت ډیر زیات، او د بور اتم ډیر زیات ضرورت دی. بجلی د لاسه زمونږ لپم بند دی او زم سر پر بیټری کې سامان هم نشته. را ساينس ډیر زیات سر زد کی زم سر وسته پلی گراوند د دې ته پاروم دغه کول پکار دی چې مونږ گیم هر کمپټیشن کې مونږ لکټي سوال چې مونږ مخ کې شو مونږ پکار دی چې مونږ لکټ ډیر زیات مخ کې شو د نور ملکونو نه دغه مونږ صحیح دغه وایو چې په هر څه کې کمپټیشن کې په هر څه کې مونږ مخ کې شو.
زمانم سنبل دی او زه د کلاس 10 سټوډنټ یم. اول کې خزم د سکول صحیح نه خراب شانت کو خو بیا طالبان هم دغه کو طالبان هم ته ډیر زیات تکلیف وو خو بیا چې تم په جنم له سکول جوړ کو خو اس پکې د بجلی ډیر زیات مسله ده او یو د ګاډي کې چې سکول تر ازن روډونو ډیر مسله ده روډونو ټول خراب دي او بجلی رات نشته اوبم ډیر دغه ده چچانه ډیر په ګرمه کې پچا باندې چلون کیږي او کمپیوټر لیب زوم باندې لایبرری پم په سکول کې نشتا او لیبرټریز دا دغه ډیر کم دي زوم په ایکسپریمنٹس کې کم دي نه اس ارسب کې ډیر کم دي.
په دې سکول کې په یو کمره کې اتیا اتیا جنکی سبق وای چې تر دغه زده کون کې د لوی مشکلاتو څخه مخ دي. د شپږم جماعت یو ماشومې په دغه اړه وویل
زما نوم رباب دی زه په شپږم کلاس کې سبق وایم. دلته کلاسونه کم دي او ډیکسونه پکې نشته موږ ته ډېر زیات تکلیف دی موږ ډېر تنګ ناست یو موږ ته د اوبو تکلیف دی د بجلی یاد تکلیف دی چې کار لیکو صحیح نه شروع کوي زه تنګ یو دغه زه تنګ موږ صحیح کار نه شروع کوي په مخه رانه غلطي کېده.
دغه سکول پرنسپل مریم بی بی وای چې دې سکول کې د دولسم جماعت پورې زده کوونکي سبق وای او دې زده کوونکو ته یو غیر سرکاري ادارې کمپیوټر هم ورکړی دی ورته د بجلی نشوالې د وجې د کمپیوټر لیبرټری بند ده. د دې ترڅنګ د یو شمیر مسلو سره دوی مخامخ دي.
نو بجلی د موږ په دې ترانسفورمر او د څنګه موږ راغلی ترانسفورمر خراب شوی دی او د هغه لپاره موږ بار بار چټې کو خپل ریډیو ته هم کړی دی او ایکس ایم ته هم شوی دی او هغه به کې یو ته بل چټې کې خپل د صبر پینه ده شوی او زموږ سره دومره نشته سورس چې موږ خپل دغه باندې دا خپل باندې کو نو موږ دا غواړو چې دا ټیک شي ځکه چې بجلی دی په وجه نشته دي څه ولونه دا برازي ماشومان اسکی هغه سره زموږ ضرورت مونږ پوره کیږي پلسونه دي 700 ته نه باو واړه دي کنه نو هغه خدا وګ نه پوره کولی شي دا باتروم نه دا ټول نه غند دي او دا څه بس کله شي دی په وجه باندې دا مرزونه پیلاويږي نو موږ غواړو چې موږ دا زموږ دا ترانسفورمر زړه زړه ټیک شي او موږ ته صفاو براشي چې واړه دا بس کې دي را سیات باندې خراب اثر پرې نه وزي دی پوجا او بل زمو کتابونه لایبرری خو سره نشته انا بوکس دی لایبرری بوکس نشته او ساينس سامان چې دی او کم تلکه بالکل نیل برابر دی.
د بجلی نشوالی پاړه کله چې د وډا مقامی افسر نذیر احمد سره رابطه وکړه شو نو هغه ویل چې دغه سکول ترانسفورمر خراب دی او دغه ځموري د متعلقه ډپارټمنټ یعنی محکمه تعلیم ده. ولې د محکمه تعلیم چارواکي وایي چې وډا محکمه یو نیم لک روپۍ د بجلی بیا به حلول لپاره غواړي او په لحال دوی سره دغه رقم نشته. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
او سترا جوب پښتونخوا کې د روختیا ځنی ستونزو ته چې او پکې د پولیو رنز هم دی. د ډیرو کلونو نه په پښتونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین کیږي مهمونه چلیږي بیا هم د دې مرض پورا توګه باندې خاتمه نه ده شوې. د نو راپورونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد باندې مهم سر ته رسیدلی دی خو بیا هم دوه ماشومانو ته دغه رنز لګیدلی دی. په دغه اړه اورو د فواد علی شاه راپور.
د صحت لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد چلیدونکي درې ورځنی کمپین نه پس دې مرض دوه نور ماشومان وهلي دي او دغه سي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو مریضانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ډبلیو ایچ او ویانت ډاکټر حیات په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو ډاکټر حیات وایي چې د پولیو د خاتمې لپاره د درې ورځنی کمپین سره سره نور ګامونه هم پورته کول پکار دي او دې ګیله لري چې د ډبلیو ایچ او د طرفه چې حکومت ته کوم ویکسین ورکړی شوی دي هغه پوره په پوره ماشومانو ته نه دي رسیدلی. دا خبره د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کالو کې د پولیو وایرسو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 500 نه زیات ماشومان معذوره کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پختونخوا.
اوس راځو د دې خپرونې کلتوري برخې ته. په دغه برخه کې تاسو ته وړاندې کوو په غلنې مومندو جنسۍ کې د یوې مشاعرې حال. دا مشاعره د سپرلي د موسم د رنگینو پاړه باندې د دې اهتمام شو. شانواز ترکزی د مشاعرې لتلی او تاسو د پاره دا راپور برابر کړی.
ما یو خوب لیدلی چې معنا لري، تعبیر لري. ما یو تصور کړی چې رنگ لري، تصویر لري، او گل بشریحانه د څو ورځو انتظار به وي او بیا په سرو ګلونو کې بلبل سر په چغار به.
په غلنۍ پریس کلب محمد جنسی کې سپرلی د امن پر موضوع مشاعرې ته راغلی یو بل شاعر چې د خوایزو سیمې سره تعلق ساتي. نوم یې لباس خان خوایزی دی او هغه وایي
دې مخکې لکه مطلب دا دی چې په خندارو کې بډیر شاعران خوایزو کې به غلنې کې په ولیمزو کې بولته به راتلل او دا به کولې ونډې به کولې. نو انشاءالله چې امن ښه شي او دغه راشي کېدای شي دغه به اوس هم هغه د مورام حسین محب او د نور ملګرو په دا باندې دا اوس هم دومره پروګرامونه کېږي.
غلام حسین محب چې د مهمن ادبي غونچی بانی شاعر دی وایي چې د هغوی فکر انقلابي هله شو چې د سپرلو راته بند شو.
هر څوک په تیرو د نفرتونو کې راګیر یم، د امن د سپرلو د محبت سندرې وایم. لمبو کې د بارودو مې ژوندون د خوشاعر یم، پښتون ته د ورورۍ د اخوت سندرې وایم. روان وخت نه ډېر پر امید و انشاءالله چې دا کوم حالات خراب دي دا قرباني چې وشي انشاءالله دې نه پس په خوشحالۍ راځي.
پر دې مقناست او د مشاعرې د محفل استر بلما اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اپر محمد ایجنسی مقصود حسن شاعرانو ته داسې وویل.
لکه یو طرف امن دی، بل طرف شر دی. خوراشي امن، امن باندې خبره چوک ډایلاګ کوي، امن باندې سره ډایلاګ. ما د پاره امن نه، زه حکومت لپاره ته پرېدا. دا دومره چې د لکھو خلک دې د پاره امن تاسو وایي. تاسو په خپل شعرونو کې حالات یو زبردست جایزه دغه کا خو زه دا وایم چې نه، د شاعری په داسې طرز په کار دی په قوم کې یو همت پهلو راشي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سرون کې
د اسلام آباد په کونسل آف آرٹ کې د پختون نایټ په نوم د موسیقي یو خوندور پروګرام شوی دی چې پکې د خیبر پختونخوا د مختلفو سمو سندرغاړو د خپل فن څرګندونه کړې ده. زموږ همکار ریاض مساخیل دغه غونډې ته ورغلی او تاسو لپاره دا راپور را لېږلی دی.
د رسول بچا په غږ پیل شوی د دې خوندورې دستوري تابعیا د شاکر خټک په مشرۍ کې د اسلام آباد د پښتنو ځوانانو یوې ډلې کړې وه. په دې موقع د دستوري قربانو د کونسل آف آرټ د چارواکو نه ګیله لرله چې نه خو دوی په سرکاري کچ د پښتنو پروګرامونه کوي او نه په ځانګړې توګه کېدونکي پروګرامونو کې د هغوی سره مرسته کوي. لکه چې شاکر خټک وایي
د
د پختون نایټ په نوم شوی د دستوره کې د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو سندرغاړو ګډون درلود. د سوات سره تعلق لرونکو سندرغاړې امینه بیبي چې په خصوصي توګه دستوره کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلې وه وایي چې د تیرې سمودې راسې د سوات کړکېچن حالاتو د خلکو په ژبه تالې لګولې وي، ولی هغه وایي چې هیڅوک هم پچا په زور خپل خبران نشي منلی. دغه مال حال کې ګډون کوونکو نوموړي ته د هغې په سندرو د زړه د اخلاص داد ورکړو. د بنو نا راغلی سندرغاړي راجولی شاه مروت سندرو حال کې د ګډون کوونکو جوش او جذبه یو پد وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور نراغلی یوتن منصور خان د پروګرام ستاینه وکړه او وی ویل چې د داسې پروګرامونو هرکلی پکار دی. لکه چې وایي،
یاره زما په حساب خدای ډېر ښه پروګرام شو، دا د پښتنو پروموشن د پاره، کلچر پروموشن د پاره ډېر ښه کار شو. دلته چې دا شو شو او مخکې فیوچر کې زه چیرته غواړم چې داسې شوګانې وشي چې دا د پښتو کلچر او پښتو ژبه پروموټ شي. ما اورېدلي چیرته د خلکو په خپل د جیب په خرچ باندې دا پروګرام وکړو، او ښه خبره ده. خو دوی سره د حکومت کومک هم پکار دی چې هغه امدادو کی او دا پروگرامونه د حکومت په ساته باندې دا ډیر شي.
په دې موقع د دستوره کې د پښتنو سره سره بعض غیر ملکیان هم موجود وو چا چې د پروگرام نه ډیر خوند واغستو. د ناروې سره تعلق لرونکي یو تن خپل تاثرات څه داسې بیانوي.
مونږ اوریدلی دي چې پښتانه ډیر جنګیالي دي، خو زه نه منم چې دا خبره رښتیا ده. مونږ د دې د میلمستیا خبره بیخي هېر کړې ده. زما په خیال خو خراب هر ځای او هر قام کې وي. زه په خبر ته هم ډېر تلیم، او چرته چې هم خبر شم چې د پښتو سره پروګرام دی نو ځان ورل رسوم. په مجموعي توګه پښتانه ډېر مینناک او میلمه دوست خلک دي، او تاسو وینئ چې زه نن ستاسو په منځ کې یم.
د پروګرام په اخره کې سندرغاړي مشرف پنګش د خپل فن مظاهره وکړه، او د راغلي میلمنو اکثریت یې په اتڼ مجبور کړو.
سلام پختونخوا.
جی قدر مند اوریدونکو، د سلام پختونخوا په دخیره برخه کې مونږ د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو. سهار سهار کې د هغې پیغامونه اخلو، د هغې سره خیالات شریکو. یو اوریدونکي را سره دی، ستړی مشر اور، سهار دې په خیر. بالکل خیم جی، تاسو خیر؟ د کوم ځای نه ټلیفون کړی دی؟ نوم مو څه دی؟
ټلیفون مې د ایران نه کړی دی، ما نوم عبدالله ده، د تانای
عبدالله صاحب. سهار سهار دی نو خپل پښتنو ورونو خویندو ته څه ویل غواړي؟
نو بس زه اول دی مشال راوړي کار کوم کې ټول د مینې او د محبت نه ټول ځکه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام جی.
بعد ما په وطن کې ورونه دی پاکستان جنوبي وزیرستان توی خوله کې،
ها،
محمد اکرم او محمد اعظم
جی،
او دغه رقم نور تر زامن مې دی،
ها،
لکه پر دل او شاورنګ په زله حق دوه دنه زما سلامونه ورسیږي.
بالکل سه سلامونه ورسید، او زمون له خوام ته سلامونه ډیره مننه چې یاد دکټو ټلیفون دراته. یو بل اوریدونکو لرو، ستلمه شه صاحب، سهار هم بخیر. شاهین بنیرے ما خپل خبرو کې بالکل ستا آواز نه خپل نه غد مشال ریډیو نشر کیږي دا وخت.
بنیرے صاحب، زما په ټول کې ډېر ارماندونه نو د ما یو دار مانو چې هغه به کوم وخت ز مشال ریډیو سره خبرې کوم جی.
خان نو دا هو ارمان پوره شو سیبا.
نو دا ارمان مې پرسته، نو زه سلامونه کوم بیا یو شعر درته یم.
اخو شعر به مختصر را توی چې وخت کم لرم.
سید سلامونه لګلای سم جی.
اولنه سیب ولنه
جی، په کشمیر کې د ما ترن لکه ګل زاهر شاه درشا،
ها،
او بل ورارنه د داوود خان،
ها،
دې ته سلامونه یم،
ها، سید.
او یو شعر
ارشاد
سحر نارے وچ سحر خدای پچا خوشحالی پچا یاد ظالم لیلا غم سو یا ادا جسا جب شان دے اے خالق پور دگارا این تیزوم یار ولی دبل سو یا پخلو میں اس ویلی نو اے خالق پور دگارا زمان ولی مرور سو یہی خوشحالی با پا دنیا کی پیدا نکڑی کمی سوی زڑگی حال سوک خبر سو یہی جانان بیا کلی ما تا پریخو پردیشی اکڑی اختیار وست لڑ پا کزوس
دیر منانا سیب دیر خوشحالا ہو سی خدای دی در زلا طول ارمانو نپورک
برا تا خاند چی زخمون می جو شبی می دی پر ہارو نام جو رات خام بچے زخم نام جو رات خام بچے زخم نام جو سنگل خگ خوب نمے سنگل خگ خوب نمے جوش رپ سردا پر ہر نام جوش کرا تخان رچے سخم نمے جوش
سرات خان دا چې زخمونه می جوړ شوی ندی لطیف ننګرهاری په آواز باندې غزل اورې دا مشال ریډیو دی اوریدونکو لرو ستړې مشه صاحب په خیر علی
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
راکل خان خبرې کومه چې سیدان شانا
اخل خان صاحب خې کور کلی خدای انډی والان برابر دی
خدای رحم دې ته خیر خیر خې جوړې
خیم صاحب ډېر مننه خوشاله اوس اخل خان صاحب سحر سحر دی
ما سره مرګری دی مات اجایات خیر خان او جنرال محمد زیول حق
آو 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 ها جنرال محمد زیول حق صاحب پکیم دی خجی خا خا خا
او یو شیر بده تو ام کنه
او وای کنه
صورت لکه دې مګا شو چې
ډیره مننه ډیره مننه آباد سے خوشحاله اوسه
خیر کده جوړ مقامونه می جوړ شوبینه خیر کده جوړ مقامونه می جوړ شوبینه خو سردا پرهارونه می جوړ شوبینه رات خاند چھ سکون میں جوش آوے رات خاند چھ زخموں میں جوش آوے رات خاند چھ زخموں میں جوش آوے
جی د لطیف نگرانی په آواز ډیر خستا کلام اورید یو بل اوریدونکو لرو ستړې مشه صاحب ستاسو د ټلیفون لګ خر د شو بخنه غواړو په خیر صاحب سحر مو په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام خپل نمبر ته والید کم زین را سره خبرې کوي
جی د تلګن خبرې سره کوم مکرم خان
ام مکرم خان خی خوشاله
خیر او جوړ الله پاک تاسو څنګه ستاسو دې
وعلیکم السلام پیغام سلام خبر
افغانستان
بالکل او شیر خو بس یو شیر بوي کنه تاسو اکثر یو شیر چې پوره غزل راته ونه وي ټایم کم لرم ها
صحیح شو اوسو چې د مور ازاری وي کته کاری خدای نه بخي مې نه
د مور احترام یقینا ډېر ضروری دی او د مور قدر دغه حکم من الله او دغه احترام دا ډېر ضروری دی ستاره مننه کو چې یاد دکړو ټلیفون دی او خبر دې سره وکړي او بل اوریدونکو لرو سبا په خیر سحر مو په خیر ریڈیو آواز کته کې ریڈیو آواز کته کې
هلو
جی 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 خبره کوه سبا ریڈیو آواز کته کا نو چستا آواز کته نی ته به خبر نشی کولی یو بل اوریدون کی لرو سحر مو په خیر سبا په خیر سلام
هلو
جی سلام
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زه ته پام علیکم لختاری بازار نه
خاصنګ ته خې خوشاله
ته ته یې زین بری صاحب خې جوړې
خیر خیر ته ډیر مودا باد
خالو
سڑے سے خوشحاله اوسه او سبق لبنن زی کنه سکول لبزی کنه مدرسې د سکول نه بیا جوړو کنه او تبا سره نه بیلې خا جماعت تبم زو او سکول تبم زو دواړو تب زو لوی سړی شي خوشاله او آباد اوسه او هم د دې سره قدر مند اوریدونکو دغه سندره سس ټولو په نوم مال اجازه تر کې د خدای پامن
چرتا چی